د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تا خراغ لئی نن د اتوار یا یک شنبه ورځ 2019 کال د سپتمبر لومړی او د وږی میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت په پیښور کې د مازیګر شپږ په کابل کې د مازیګر 5:30 او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي. د ډیوا ریډیو په لومړۍ خبري برخه کې درته احمد فواد لامی
او زه نصر کاکړ
تاسو ته د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوو. لومړی هم سر ټکی
د قطر پلازمینه دوحا کې د افغان سولې د خبرو اترو نه هم پړاو پای ته رسیدلې. امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ویلي مذاکرات بریالي او د سولې تړون ته نږدې سوي دي. خلیلزاد به اوس کابل ته سفر کوي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې پر دوو ښارونو یې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. د پر کندوز له ناکام برید وروسته طالبانو بیګاش په پر پل خمري ښار برید وکړ.
او د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی سانډرز د مسلمانانو یوې غونډې ته ویلي په کشمیر کې د هندوستان اقدام د منلو وړ نه دی او دا چې له افغانستان څخه به خپل فوجونه بیرته راباسي.
What India did was unacceptable. We need to take that issue to the United Nations immediately and come up with a negotiated settlement.
او اوس هم پوره خبرونه.
د افغان سولې لپاره د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې سوی دی او د دغه تړون په ترڅ کې به په افغانستان کې د تشدد پیښې راکمې سي او بین الافغاني خبرو اترو ته به لاره برابر سي. نوموړي نن د یک شنبه پر ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو اترو نه هم پړاو سر ته رسیدلی او اوس بل افغانستان د حکومت سره سلا مشورې لپاره کابل ته سفر کوي. خلیلزاد ویلي د سولې د تړون په ترڅ کې به یو داسې متحد افغانستان رامنځته سي چې د امریکا او ایتلافیانو په ضد به خپل خاور کارولو اجازه چاته ورنکړي. په عین وخت کې د طالبانو یو ویاند سهیل شاهین هم په ټویټر ویلي د مذاکراتو نه هم پړاوی په بریالیتوب سره پای ته رسول دي او نن به تخنیکی خبري هم پوره کړي. نو موري ویلي د اشغال د خاتمه او د افغانستان د ستونزې د سولې حل په درشل کې دي.
افغان حکومت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد پر دوو ښارونو کندوز او پلخمري د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او طالبانو ته یې د سر درانه زیانونه اړولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن د اتوار یک شنبه په ورځ وویل چې په کندوز ښار کې وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. چارواکي وایي چې د کندوز په جګړه کې شپږ 50 وسلوال طالبان، 40 امنیتي ځواکونه او 15 عام خلک وژل شوي، خو طالبان له کندوز ښار په شاتم بول شوي او حمله یې ناکامه شوې ده. طالبانو هم داوه کړې ده چې د کندوز په جګړه کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژلې دي. پس لغه چې پر کندوز ښار باندې د وسلوالو طالبانو برید ناکام شو، تیر شپه طالبانو د بغلان ولایت پر سرخار پلی خمري له دوو اړخونو حمله وکړه او تر اوسه د دې جګړې د ختمېدو خبر نه دی ورکړل شوی. طالبان وایي چې پلی خمري ښار ته څیرمه ځینې ځایونه یې نیولې دي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د طالبانو درې تنه یې وژلي او لسګونه نور یې را ایسار کړي دي.
د امریکا پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی سانډرز ویلي هندوستان چې کشمیر سره څه کړي هغه د منلو وړ نه دی او امریکا باید په کشمیر کې د هندي اقدام په خلاف ملګرو ملتونو ته ولاړ سي. نوموړي پرون په امریکا کې د مسلمانانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي که چیرې هغه د امریکا صدر سونو له افغانستان څخه به ټول امریکایي ځواکونه په محفوظه لار له یو پلان سره سم بیرته راوباسي.
د باجوړو په قبایلی ضلع کې د سړک غاړې یو ریموټ کنټرول والا بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. ځایي مشران وایي چې په دې وروستیو ورځو کې په قبایلی ضلع کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په باجوړو کې د بمی چاودنې د پیښې جزئیات له ارشد مومن نه په دې لنډ رپورت کې واوري.
د باجوړ ضلع انتظامی چارواکي وایي د تحصیل نوګې علاقې هاشم چارمن کې ریموټ کنټرول بمی چاودنې یو تن وژلې دی. چارواکي وایي هاشم چارمن کې ګلداد خان نومیتن په لار روانو چې د چاودنې ښکار شو. انتظامی په وینا د پیښې وروستو سیمه کې د لټنې عملیات پیل شوي دي. د افغانستان پولیس سره پرتی قبایلی ضلعو کې په نږدې کې بمی چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دغه کې امنیتي ځواکونه او ځایي خلک په نښه کېږي. دغه پیښو پړه عموما تحریک طالبان پاکستان او حزب الاحرار ډله په غاړه اخلي. خو د نننۍ پیښې پړه لا هم کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د بجول سره تعلق لرونکی شیخ جانزاده وایي تازه پیښو په عام ولس کې یره ترهه سیوه کړې ده او باید چې حکومت یې مستقل حل لاره راوباسي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په هنګ کانګ کې جمهوریت پلاوی احتجاج کوونکي نن حالت د هوای ډګر په بس اډه کې یو ری بیا راغونډ سوي چې خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. خو چارواکو هوای ډګر ته تلونکي د اورګاډو سرویس تړلې، البته له هوای ډګر څخه دغه سرویس جاری دی. په داسې حال چې هنګ کانګ د حکومت مخالف احتجاجونو له امله د اوښتې زیان سروي کړی ده، چارواکو د مظاهره چانو په وړاندې د پولیسو د اقداماتو دفاع کړې ده. پولیسو دغه احتجاج کوونکو په ضد د اوبو توپونه، اوښکې بیونکي ګاز، کوتکونه، خښتې او توپکونه کارولی دي. لاندې تفصیل ماوش جلیل د وایس اف امریکا پر رپورت کرا کوي.
په هنګ کانګ کې مظاهره کوونکو د خالی یا شنبې په ورځ پولیسو سره په داسې حال کې نښتې شوي کله چې دوی مسلسل دیارلسمه اونۍ د حکومت لخوا د مظاهرو بندولو امر سرغړونه وکړه. پولیسو په دوی د اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړو او د ښار د پارلیمان مخې ته مظاهره کوونکو باندې اسمان رنګي اوبو د خلاصولو لپاره یې د اوبو یو توپ وکاروه چې د مظاهرچیانو پیژندل اسانه کړي. مظاهرچیانو چې زیاتره تورې جامې اغوستې وې په پولیسو یې کاڼې ویشتل او تور لوګي هغه مهال راپورته شو کله چې لاریون کوونکو د هانګ کانګ پولیسو مرکزي دفتر ته نږدې په یوه لویه لاره کې لوی اور ولګو. دا اور هله مړ شو کله چې پولیسو په مظاهره کوونکو د اوښکو بیونکو ګیس ډزې وکړې او د ربړ ګولې پې ویشتې. ګڼ شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. په هنګ کانګ کې د لانجمن بل مخه نیولو هڅو په توګه په دې سپرلي کې د ډیموکراتیکو حقوقو لپاره پراخه کمپاین پیل شوې. دا بل مجرمان چین ته د حواله کېدو اجازه ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
او سم د امریکا نه یو خبر. د امریکا د ټکساس په ایالت کې یو دیرش کلن وسلوال پر خلکو ډزې کړې دي، 15 تنه یې وژلي او یو وشنور یې ژوبل کړی دي. پیښه د خالی شنبې په ماښام نه وخته د میډلند او اوډیسا د ښارونو ترمنځ په لویدیځ ټکساس کې شوې ده. چارواکي وایي بریدګر د ډاګ یو موټر برمته کړی و او پر پولیسو او نورو خلکو یې ډزې وکړې. پولیس چارواکي زیاتوي بریدګر د پولیسو په متقابل ډزو کې ووژل شو. بریدګر سپین پوستی امریکایي خودل شوی خو نور یې په اړه معلومات ورکړل شوی نه دي. د پیښې په لومړیو کې دا څنګهرل کېده چې ښایي په دغه پیښې کې دوه وسلوال دخیل وي. خو د پولیسو مشر مایکل ګیګری وویل چې بریدګر یو کس و.
روسیې په امریکا تور لګولې دي چې د شام په ادلب شهر کې د بمباریو په کولو سره په هغه هیواد کې د ډزبندۍ لوزنامه په خطر کې اچولې ده. روسیې ویلي دغه بریدونه د شنبې پر ورځ سوي او ترکیه او روسیې ته لوړاندې معلومات نه دي ورکول سوي. دا دواړه هیوادونه په ادلب کې پوجنه لري. د امریکا مرکزی کمانډې د شنبې پر ورځ ویلي چې امریکایي قواو د ادلب په شمال کې د القاعده د مشرانو په ضد هوایي بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دغه بمباری په نتیجه کې په لوړه کچه زیان اوښته دی. په بریتانیا کې د شامي بشري حقوقو د څارنې اداره وایي لږ تر لږه 40 کسان په دغه حمله کې وژل شوي دي.
بلخوا د سعودي په منشي ائتلاف وایي چې نن د اتوارې یکشنبې په ورځ په یمن کې د حوثیانو پر یو مرکز هوایی بمباری شوی دي. په یمن کې حوثي یاغیانو بیا ویلي چې دا بمباری پر یو جیل شوی او 16 کسان پکې وژل شوی دي. د سعودي په منشي د ائتلاف ځواکونو دا وکړي چې دا حمله په زمار سیمه کې د یاغیانو پر هغه مرکز کړی دي چې هلته ډرونونه او میزایلونه ساتل کېدل او ټول کوشش شوی دی چې په حمله کې عامو کسانو ته زیان ونه رسیږي. بل په لو د حوثي یاغیانو یو وایي ویلی چې حمله د دانیانو د ساتنې پر یو مرکز شوی او هلته غنی د حکومت یو سل او یانی ول شوی جنگلی بندیان وو. د دغه دعوه سپیناوی تر اوسه نه دی شوی.
په امریکا کې د طوفانونو د څار ملي ادارې د یکشنبه پر ورځ ویلي د دوریان په نوم سمندري طوفان به نن نا وخت د بهاماس شمال غربي سیمو ته ورسیږي. اداره وایي چې طوفان به اباکو آیلند او ګرینډ بهاما آیلند ووهي او پیشبینی یې کړې ده چې له دوشنبه څخه تر سه شنبه پورې به د فلوریدا ساحل ته نږدې سي. دغه مرکز ویلي دوریان نومي سمندري طوفان ډیر خطرناک دی چې بهاماس کې به ژوند ته خطر پیښ کړي. زورور بادونه او زیات بارانونه با ورسره وی.
او روسي خبر دا چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې ده چې هغه به د مقبوضه غربي غاړې هغه سیمه چې پکې يهوديانو کورونه جوړ کړي دي له اسرائیل سره یو ځای کړي. وزیر اعظم نتنیاهو د اتوار اکشن به پورز په لویدي د غاړې کې د يهوديانو یو سکول په پرانیسته کې وویل چې هغه به په غربي غاړې کې د يهوديانو د آبادۍ یو سیمه اسرائیل سره ونخلوي، او غني دا کار یې د اسرائیل د جوړېدو په خاطر دی کوم چې په تورات کې یادونه شوې ده. په لویدي د غربي غاړې کې چې فلسطینیان یې خپل سیمه بولي، 3 میلیونه فلسطینیان او لږ تر لږه 4 لاکه یهودیان ژوند کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ویډیو کډرمن اوردوکو خبري خبرونه ته ادامه ورکو، او اوس هم تفصيلي ریپورتونه ولورت تاسو په امره ګرځو چې د افغان سولې لپاره د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې سوي دي، او دغه تړون په ترڅ کې به په افغانستان کې د تشدد پیښې راکمې سي او بین الافغاني خبرو اترو ته به لار برابر سي. نو موري د خبره نن په خپل ټوئیټر باندې کړی ده. په عین وخت کې د طالبانو ویان سوهیل شاهین هم په ټوئیټر ویلي چې نه هم په د مذاکراتو په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي، او د افغانستان د ستونزې د سوله ییز حل په درشل کې دي. په دې اړه زموږ خبریال احسان محمد خان له پاکستانی څېړونکو سره خبرې کړي، یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
په قطر کې د طالبانو سره د افغان سولې پاړوند د وګړو خبرو اترو ورستو د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په خپل دغه ټوئیټر پیغام کې ویلي، مونږ په قطر کې له طالبانو سره خبرو دغه دور پایته ورسوو، زبا نن ورستو د سلام مشورو لپاره کابل ته سفر کوم. بلخوا د خبری شبکې رایټر تر مخه د طالبانو یو مهم مشر ورته ویلي چې د مذاکراتو د نهم پړاو ختمېدو ورسته به طالبان د خپل مشرانو سره مشوره کوي، او زلمی خلیلزاد به د کابل حکومت د شوی پرمختګ څخه خبروي. په پیښور کې مشته خبریال مشتاق یوسفزی په وینا د سولې خبرو اترو دغه نهم پړاو تیر شپه تر ناوخته د خبرو وروسته پای ته رسیدلی، او د سرچینو معلومه شوه چې دواړه غاړې د سولې تړون لپاره موافقه شوي. د د په وینا د زلمی خلیلزاد د کابل سفر وروسته تمه ده چې دغه د سولې تړون په رسمي توګه اعلان شي، او ورسره د بین الافغاني مذاکرات کراتو لړای د پاره وخت هم او ټاکل شي.
دا وڅ دی د کابل تورو کې او دې د پکې چې کوم د افغان حکومت مشران دي، خاص کر صدر اشرف غنی صاحب، علي سعودي تیم چې په جټو د الله دې خبرې کې د دغه ټولو په هلونه چې کوم د امریکای او طالبانو مس کې شي دي، دې نه حساب په دې باندې دې تور باندې چې را څومره هدا پورې افغان حکومت دغه پیسو نو توفیق کوي، اړي به حمایت کوي چې کوم د امریکای او طالبانو مس کې شي دي، او زموږ خلل چې دې شي په دې خبر باندې اړي حمایت کوي. نو دا اوس د افغانستان څخه
د سولې د دې خبرو څخه با خبره سرچینې وای چې د کیدونکو ممکنه تړون په نتیجه کې به امریکا په افغانستان کې د خپلو فوزونو شمیره کموي، او طالبان به امریکا ته ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د امریکې او امریکا اتحادیانو یا نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي. امریکا دا هم غواړي چې په افغانستان کې به القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو سره طالبان خپل تړون پرې کوي. د دفاعي چارو سیډنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د سولې د دغه تړون وروستو تمه ده چې د افغانستان داخلي امنیت وځ کې بدلون ولیدای شي، او د دې سره به د هغه عناصرو زور او قد هم معلوم شي چې نه غواړي د افغانستان په خاوره قلارې راشي.
افغانستان چې کوم ډیر ګنجلک او ډیر کړکچن صورت حال او هغه کې به ډیر زیات واضح غونته بدلی راشي، او ډیر سیزونه برنا تر وځي. هغه وجه دا ده چې دا چا به پته ولګي چې څه چا څو قد کاټته او د چا څو مفاد دي، او څوک امن د پاره څومره مخوړان دي تک دي، او بل د امن ورانه ولې څوک دي. نو به یو داسې شبکه کاغه القاعده کاغه داعش شته هغه د سنوري دی کټي پی دا نور دی خو د پاروازم چې د افغانستان مخاطنګ شي او دغه د پاره چې کوم کومک برسي دا یا هغه تبکم وسایل شي هغه به بند شي.
یو خوا چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دغه خبرې اترې روانې وي، نو بل لوري د افغانستان په کندوز ښار کې طالبانو د سلورو واړه اړخونو نه بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه هم راغلي. سیړنکاران وایي تمه ده چې د سولې تړون سره سمدستي به ډزبندیز اعلان مخې ته راشي او بین الافغاني مذاکرات به هم روان کړي شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
سم د افغانستان حالات. افغان حکومت وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د هیواد پر دوه ښارونو یعنی کندوز او پلخمري د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او طالبانو ته د سر درانه زیانونه اړولې دي. پس لهغه چې پر کندوز ښار باندې د وسلوالو طالبانو برید ناکامه شو، تیره شپه طالبانو د بغلان ولایت په سر ښار پلخمري له دوه اړخونو حمله وکړه او تر اوسه د دې جګړې د ختمېدو خبر نه دی ورکړل شوی. نور جزئیات له محمد اکرام نه واوري.
افغان طالبانو د شمالي بغلان ولایت په سرخار پلخمري باندې نن سهار وختي حمله په داسې حال کړی چې امریکایي او افغان سلاکاران د افغانستان د سولې تړون ته پرسیدو خبرې ترې کوي. د افغانستان په شمالي قندوز خار باندې د حمله وروسته په دوه ورځو کې دننه طالبانو په پلخمري باندې حمله کړی. د داخله چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې په پلخمري کې حالات د کنټرول لاندې دي. مبولي ویلي طالبانو د پلخمري خار په دوه ولسوالو باندې حمله کړي او دا چې حکومتي ځواکونه د طالبانو د حملو جواب ورکوي. نصرت رحیمی ویلي حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې درې طالب وسلوال وجلي او دوی نیولې دي او زیاته کړې چې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر باندې ویلي د دوی وسلوال د سلور حکومتي چک پوسټونو د نیولو وروسته پولی خمری تانه نووتی او هلته یو شمیر حکومتي ځواکونه او پولیس وجلی دي. طالبانو ویان ویلي جګړه اوس هم روانه ده. د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو شروع کېدو راهسي دواړه اړخو د خپل پوزیشن زیات مضبوطولو لپاره جنگي عملیات تیز کړي دي. اخوا چارواکي وایي د قندوز جګړه د لسکونو طالبانو او افغان سرتیرو په وجنه پای ته رسیدلې او د لټون په عملیاتو کې د خار کوسه کوسه د طالبانو پاکه کړې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د یک شنبه پورز رسنیو ته په لیږلي یو اعلامیه کې ویلي کندوز خار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلې او خلکو خپل ورځني کارونه شروع کړي دي. طالبانو وړما شپه په کندوز خار د سلورو واړو اړخونه بریدونه کړو چې له هغې وروسته د دغه خار په یو شمېر سیمو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ انښتې شوې وي.
د وایس اف امریکا د ویډیو د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت چې د امریکا د سیړنې وی ادارې اندیشنه شو دلې چې د هندستان تر تنظیم لاندې د کشمیر په وضعیت شاید چې د افغانستان د سولې عمل اغیزمن شي. د امریکا تینک ټانک سنټر فور ستراتیجیک اند انټرنیشنل سټډیز د هندستان تر واک لاندې کشمیر په حق له جاري کړي یو ریپورت کې ویلي دی چې د افغانستان په اړوند د هندستان په ادارو پاکستان د لسیزو سه اندیشنی شو دلیدی او د کشمیر د لانجې لکبله د پاکستان وسایل او سیاست به نه یوازې د افغانستان څخه لری جاروزی، بلکې دا کشاله به امریکا په هندستان کې د مداخلت لپاره هم وکاروي. تفصیل ور باندې ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د سیړنې یو امریکني ادارې اندېښنه ښودلې چې د هندوستان د انتظام لاندې د کشمیر صورتحال د افغانستان په امن عمل باندې بدې اغیزې غورځولې شي. د امریکني تھنک ټینک سنټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز لخوا د هندوستان د واک لاندې د کشمیر په حق له جاری شوي رپورټ کې ویلي شوي چې د افغانستان په اړوند د هندوستان په ارادو پاکستان د لسی زوره هڅې اندېښنې ښایي، او د کشمیر د کشالې له کبله د پاکستان وسایل او سیاست به نه یوازې د افغانستان څخه لرې وځي، بلکې دا امریکا په هندوستان کې د مداخلت لپاره هم کارولی شي. امریکني تھنک ټینک د اندېښنې په داسې حال کې خودلی چې د افغانستان د امن خبرې په غوس پړاو کې داخلي شوې دي. د امریکایي او افغان طالبانو پلاوی امن تړون ته حتمی بڼې ورکولو لپاره په نهم ځل دوحا کې لیدکاته کوي. پخوانی سفیر او د نړیوال چارو سیړنکار ایاز وزیر ډیو ریډیو ته وایي که مجموعي تصویر ته وکتل شي نو د کشمیر لانجه په افغان امن عمل اثر غورځولی شي، ځکه چې په دواړو اړخونو د پاکستان د پاره د جنگ په صورت حال کې اوسې دل با ډېر ګران وی.
خو فل حال چې کوم سچویشن دی په دې کې زنه وینم چې داسې حالات راغلي دي چې د افغانستان د سولې اعلی ځلا دا د کشمیر سره د وتړلې. افغانستان بیل سلسله ده، کشمیر بیل سلسله ده. افغانستان والا معامله تقریبا راټوله شوې ده، لږ پاتې ده.
ښکاره دي چې پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مهم کردار لوبوي، او د افغانستان د سولې دپاره امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ویلی طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوي، او د دې تړون له امله به افغانستان کې د تشدد پیښې راکمې او بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. په وروستو کې که څه هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف ویلی وو چې که په کشمیر کې وینه توهیږي نو پاکستان بیا ولې په افغانستان کې د امن سټیج سنبال کړي، او د هغه په دغه بیان باندې د هیواد دننه پښتون قوم پرست ګوندونو سخت عکس العمل هم ښودلی وو. خو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په ډاګه کړې وه چې پاکستان د کشمیر کشاله د افغانستان د امن عمل سره نه تړي. د دفاعي چارو شنونکي او د پاکستان د پوسټ پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ډیو ریډیو ته وایي د امریکني تھنک ټینک د سیړنه پر ځای ده چې اوس د کشمیر د صورت حل له کبله په خارجه او امنیتي کچا د پاکستان په مشرقي پولو ته راګرځېدلې دي، او د افغانستان مرکزي حیثیت شاته تللې دي. خو پاکستان له به هم دا کتل وي چې د افغانستان امن څومره د ده په ګټه کې دي. خو بیا وایي د افغانستان د امن ګټې به پاکستان ته هم ډېرې زیاتې وي.
نو په دې ټولو ذریعو سره پاکستان ته اقتصاد ته هم فایده ده، او د پاکستان مغربي پوله به هم د جنگ نه په امن باندې شي، او د پاکستان د فوجونو یا د هغې د سیکورټي ادارو توجه به مشرقي طرف ته شي، او دریم طرف ته به دا هم شي چې افغانستان کې به یو داسې حکومت راشي چې هغه به په پاکستان باندې یو قسم له دغه به پنه لګوي الزامونه یا تورونه به پنه لګوي، او بل طرف ته به ګواښونه هم د یو ملکونو د رفنا بند شي په یو بل باندې، خالی هغه خلک به برسېره شي او ښکاره به شي په دغه کې به ډېر کلیریټي راشي چې یاره څوک د امن ملګری دی او څوک د امن دشمن دی، نو د هند کردار په دغه کې به واضح کیږي.
د امریکني تھنک ټینک په دې رپورټ کې ویلي شوي چې د دوحا څخه ترلاسه کیدونکو راپورونو کې په ګوته کړی شوي چې واشنگټن به د سپتمبر د لومړۍ نیټې پورې امن تړون ونکړي شي، او دا تاخیر به پاکستان ته موقع په لاس ورکړي چې هغه طالبان د امریکا سره خبرو کې مشغول وساتي. او واشنگټن دا هم لري چې اسلام آباد طالبان د افغان دولت سره نیغ په نیغه خبرو ته راضي کولی شي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
اوس هم د بلوچستان نه یو رپورټ. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې په هغه صوبې کې 90% ژورنالیستان چې دي هغوی له ذهني پرابلمونو یا ستونزو سره مخ دي. په دې حال کې ډاکټر سایما چې د ذهني ناروغیو یو ماهر ده هغه وایي چې ترهګری او ویره کېدای شي د دغه حالت دلیل ووسی. نور جزئیات د حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې واوري.
د بلوچستان یالت خبریالان د نور ستونزو ترڅنګ د ارواحي یا نفسیاتي ستونزو او ذهني ستړیا سره مخ دي. د کوټې د پریس کلب سیکرټری جنرال رشید بلوچ وایي په اصل کې نوې خبریالانو ته دا ستونزې ورپېښې دي.
زما په خیال کې بلوچستان کې د 13 لس کال د چې حالات چې دلته شروع شو دا هغه بعد چې دی زما په خیال کې بلوچستان صحافیانو دوه قسم مسلې درپیش دي. یوه د معاشي مسله ده، دوم چې دی دا اسٹریس چې دی دا هغه مسله ده. بیسیکلی چې فائنانشلی کم صحافی کمزور دی هغه هم دا تنخواہ چې ناراضی یا کم دی هغه هم یو قسم زیر اسٹریس یو سړی ته ورکوي. د دې علاوه چې دی چې دا دنیا کې واقعات سو د بم دھماکونه ٹارگیٹ کلنگ دغه دا چې نوې جنریشن چې رالی دا فیلڈ کې هغه ته د خبر نه و چې مشت کې دا فیلڈ جوائن کوو دا تر چې رقم مشکلات چې دی مشت ته پیش کیږي تو هغه مینٹلی تیار نه و په دا شی کې. د دې وجہ په د مش فیلڈ کې ازما په خیال کې 90% چې مش فیلڈ کولیگز دے هغه ذہنی اسٹریس شکار دے. ما خیال یو دغه دے د ایڈ آفس پریشر چې یو واقع کیږي بیا هغه لپاره تاسو ټایم نشتا ودن سیکنډز ویژول غواړي فوټیجز غواړي خبر غواړي. یو بل دغه دے چې تا یو خبر فایل ہے تو ددا هغه ریئیکشن هم راځي ٹھیک دے. اگر ریئیکشن دا ضروری نہ دے چے یو یو خوارا جی اگر پولیٹیکل پاور اگر ہم تا پریشر از کے کئی اگر مسلح تنظیمان دے اگر کئی نور اداروں لب اگر ہم چے دے اگر چے فون راضی اگر ہم مطلب دا پریشانی یو زی نہ راضی پر چارو خواہ ملسلو خواہ چے دے دا پریشانی تا تب فیس کہے تھا.
د پېښور پوهنتون د ارواح پوهنې د څانګې ښوونکي او مشاور ډاکټر سیما احمد وایي د ارواحي ستونزو او ذهني ستړیا و لوی لاملونه په پاکستان کې روانه نامني ده.
تاسو ګورئ نن سبا زموږ چې ملک کم حالات دی، کم سیکیورټی سچویشن دی، کم پرابلمس دی، چلته آپریشن کېږي لګیا دی، نو صحافی داسې شعبه دی، صحافت داسې شعبه دی، صحافی داسې کسان دی چې هغه دی وار زون ته ځي، دلته چې دی آغازی نو ذهني دباؤ کې راشي، سه مسئلے دی هلته دا چې وینی خلک ته داسې ډیډ باډیز وینی، ټارګیټ کیلنګ وینی، دا فلڈ راځي چرته، ارتھ کویک راځي، نو هلته نه دی باندې ډیر زیات پریشر راځي.
د ډاکټر سیما په وینا کې یو خبريال له داسې ستونزو سره مخ وي هغه د کله هم د غستون نه پټوي که خپل ناروغي یا ستونزه پټه یا پر وخت و نه شي شای نور زیانمن سي.
اویرنس ضروری دے پکار دے چے دا صحافیان تا اویرنس پکار دے چے چرتا دازی چرتا دا تلیشی اور سائیکولوجیکل ہیلپ والی دے دا پارا چے دے کاؤنسلنگ سائیکولوجسٹ موجود دے ڈفرینٹ صوبوں کے موجود دے نو دے تا پکار دے چے آگے تلاڑے شی آگے سر اکینی اخبل مسئلے حل رو باسی بولے چے مسئلے سرا کارم گران دے اور آگا حل چے نہ اوزی نو اغه مسله ډیر زیات اوګدېږي لګیا دی.
په کوټه کې د انډیویډوال لین په نامه باندې غیر سرکاري تنظیم د کال 2013 د مای له میاشې څخه د بلوچستان یالت د خبري اعلانو پر ارواحي ستونزو او ناروغیو باندې کار او د هغوی درملنه کوي.
زما نوم هاشم کاکر دی، زه د انډیویډوال لین صوبایي دلته منتظم یم. یقینا لکه څنګه چې تاسو سوال وکړئ د صحافیانو ډیر زیات مشکلات په بلوچستان کې، زموږ دا واحد انډیویډوال لین چې کوم میډیا سنټر خلاص کړی دی د دې ضرورت موږ په دې وجه باندې محسوس کړي چې په بلوچستان کې صحافیان د ډیرو مشکلاتو سره شکار دي. یقینا لکه څنګه چې دي معاشي مسایل لري، جسمانی لري، لغس دي، ذهني مسایل هم لري، نو ضرورت دې وایي چې محسوس وکړي چې دې زیاده شی نه وای کنټرول کړی یا موږ د دې ضرورت نه وای محسوس کړی نو د دې د مشکلات به د دې د کورنۍ او د دې د بچانو پورې رسیدلو او نورې ستونزې به زیاتېدلې. په درځنو ساپیان چې دی هغه راغلي دي د دې کونسلنګ کوو او زموږ خاص خبره چې هغه دا ده چې موږ د ساپیانو پرایویسي ډېره لرو، د هغو پټه په یوه لار راځي په بله لار راځي، یقینا زموږ هېڅ چاته هم نه معلوم دا هغه نومر د کلاینټ په حیثیت یشتي دی. ولې دې ته مشکلات چې په معاشره کې ډېر ډېر مسایل دي، ډېر ډېر خبرې دي.
ارواپوهان باور لري چې ورزش کول، موسیقي اوریدل، ملګرو او خپل خپلوانو سره چکر تتل د ارواح د خوشاله ساتلو لپاره او د ذهني ستړیا او څخه د ځان د ژغورلو لارې دي. حفیظ الله ستور شیرانی، امریکا ژغ، دیوا کواټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا هم خرغلی وخت شو دی په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې او په کابل کې د مازیګر شپږ. اوس هم راځو خبرونو ته، په سر کې هم د خبرونو سر کې کی
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د خبرو نه هم پړاو پای ته رسیدلی. امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ویلي مذاکرات بریالي او د سولې تړون ته نږدې سوي دي. خلیلزاد به اوس کابل ته سفر کوي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې پر دوو ښارونو یې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي. پر کندوز له ناکام برید وروسته طالبانو بېګا شپه پر پل خمري ښار برید کړی دی.
او امریکا پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی سانډرز د مسلمانانو یوې غونډې ته ویلي په کشمیر کې د هندوستان اقدام د منلو وړ نه دی او دا چې له افغانستان څخه به خپل پوځونه بیرته راوباسي.
Our what India did was unacceptable. We need to take that issue to the United Nations immediately and come up with a negotiated settlement.
او سم بشپړ خبرونه واوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې سوی دی او د دغه تړون په ترڅ کې به په افغانستان کې د تشدد پیښې راکمې سي او بین الافغاني خبرو ته به لاره برابره سي. نوموړي نن د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د خبرو اترو نه هم پړاو سرته رسیدلی او اوس به له افغان حکومت سره د سلا او مشورې لپاره کابل ته سفر کوي. خلیلزاد ویلي د سولې د تړون په ترڅ کې به یو داسې متحد افغانستان رامنځته سي چې د امریکا او ایتلافیانو په ضد به خپل خاوره کارولو اجازه چاته ورنکي. په عین وخت کې د طالبانو یو ویان سهیل شاهین هم په ټویټر ویلي د مذاکراتو نه هم پړاو یې په بریالیتوب سره پای ته رسولی او نن به تخنیکي خبرې هم پوره کړي. نوموړي ویلي د اشغال د خاتمې او د افغانستان د ستونزې د سولې حل په درشل کې دي.
افغان حکومت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد پر دوو ښارونو کندوز او پلخمري د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او طالبانو ته یې د سر درانه زیانونه اړولي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن د اتوار یکشنبه په ورځ وویل چې په کندوز ښار کې وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. چارواکي وایي چې د کندوز په جګړه کې شپږ پنځوس وسلوال طالبان، شل امنیتي ځواکونه او پنځه عام خلک وژل شوي دي، خو طالبان له کندوز ښار څخه په شا تمبول شوي او حمله یې ناکامه شوې ده. طالبانو هم دعوه کړې چې د کندوز په جګړې کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل دي. پس لغه چې پر کندوز ښار باندې د وسلوالو طالبانو برید ناکام شو، تیره شپه طالبانو د بغلان ولایت پر سر ښار پل خمري له دوه اړخونو حمله وکړه او تر اوسه د دې جګړې د ختمېدو خبر نه دی ورکړل شوی.
د امریکا پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی سانډرز ویلي هندوستان چې کشمیر سره څه کړي هغه د منلو وړ نه دی او امریکا باید په کشمیر کې د هندي اقدام په خلاف ملګرو ملتونو ته ولاړ شي. نوموړي پرون په امریکا کې د مسلمانانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي که چیرې هغه د امریکا صدر سونو له افغانستان څخه به ټول امریکایي ځواکونه په محفوظه لار او له پلان سره سم بیرته راوباسي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه یاده کړې ده چې هغه به د مقبوضه غربي غاړې هغه سیمې چې پکې یهودیانو کورونه آباد کړي دي له اسرائیل سره یو ځای کړي. وزیر اعظم نتنیاهو د اتوارې یک شنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې د یهودیانو د یو سکول په پرانیسته کې وویل چې هغه به په غربي غاړه کې د یهودیانو د آبادیو سیمې اسرائیل سره ونښلوي او ګڼې دا کار یې د هغه اسرائیل د جوړېدو په خاطر دی کوم چې په تورات کې یادونه شوې ده. په لویدیځې یا غربي غاړه کې چې فلسطینیان یې خپله سیمه بولي، درې میلیونه فلسطینیان او لږ تر لږه څلور لکه یهودیان ژوند کوي.
روسیه په امریکا تور لګولې چې د شام په ادلب شار کې د بمباریو په کولو سره په هغه هیواد کې د رسبندۍ لوزنامه له خطر سره مخ کړې ده. روسیه ویلي دغه بریدونه د شنبه په ورځ تر سره سوي او ترکیه او روسیه ته لوړاندې معلومات نه دي ورکول سوي. دا دواړه هیوادونه په ادلب کې پوجن لري. د امریکا مرکزی کمانډې د شنبه په ورځ ویلي چې امریکایي قواو د ادلب په شمال کې د القاعده د مشرانو په ضد هوایي بریدونه کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دغه بمباری په نتیجه کې په لوړه کچه زیان اوښته دی.
د سعودي په مشه ائتلاف وایي چې نن د اتوارې اکشن به پورس په یمن کې د حوثیانو پر یو مرکز هوایی بمباری کړی دی. په یمن کې حوثی اغیانو بیا ویلي چې دا بمباری پر یو جیل شوی او شپېته کسان پکې وژل شوی دي. د سعودي په مشه د ائتلاف ځواکونو داوا کړی چې دا حمله په زمار سیمه کې د اغیانو پر هغه مرکز کړی دی چې هلته ډرونونه او میزایلونه ساتل کېدل او ټول کوشش شوی چې په حمله کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. بل پلو د حوثی اغیانو یو ویاند ویلي چې حمله د زندانیانو ساتنې پر یو مرکز شوی او هلته غنی د حکومت یو سلاویان نیول شوی جنگیالي بندیان او شپېته تنه وژل شوی. د دغه داو سپیناوی تر اوسه نه دی شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړ د کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سم زو د امریکا ټکساس ایالت چې په شمالي امریکا کې د اسلامي ټولنې کلنې غونډه روانه ده. د غونډه د ټکساس ایالت په هوستن شهر کې تر سره کیږي چې زموږ همکار سمینه احسان هم د غونډې ته ورغلی ده. هغه څخه به حال اخلو. سمینه احسان سلام او سهار په خیر. وعلیکم السلام. ډیر مننه له تاسو څخه هم. تاسو په شمالي امریکا کې د اسلامي ټولنې د کلنې غونډې ته ورغلي یاست. لومړی که هم د دې غونډې تفصیل راکړئ چې تر اوسه پورې پکې څه سوي دي.
دا شپږ پنځوستمه غونډه ده د اسلامیک سوسایټی اف نارت امریکا. هر کال دوی د امریکا په یو ښار کې د شانتي غونډه کوي او سنه سم موضوع لټاکي د یو کال د مناسبت په حساب باندې. نو دې کال دوی چې کوم موضوع د خپل غونډې لپاره خوښه کړې وه هغه دا وه چې د خلکو نه لکه تپوس کړو چې ستاسو په ټولنه کې د خپل ښه کردار لوبولو لپاره یو پټ طاقت چې دی هغه تاسو په ځان کې څه ګوري. نو په دې حواله سره دوی بیا دستوري جوړی کړی وي، پروګرامونه ټول ترتیب کړی وو، سیشنز کیږي یعنی غونډې کیږي په جدا جدا موضوعاتو باندې، خو مین مقصد همدایي چې یو کس په ټولنه کې که په هرې یو ټولنه کې اوسېږي او بیا که هغه مسلمانی نو هغه بیا په ځان کې کم یو د سي طاقت ګوري چې د هغه د لاسه ټولنې ته خیر رسیدي شي او د ټولنې خلک چې کم دي هغه ته خیر رسیدي شي. نو دا غونډه لا روانه ده نن درې مورسته.
او سمنه سن د امریکا په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې احتمالي کاندید برنی ساندرز هم دغه غونډه ته درغلی او هغه په خپل وینا کې څه ویلي.
برنی ساندرز چې د امریکا په انتخاباتو کې به برخه اخلي صدارتي انتخاباتو کې او ورسره یو بل صدارتي امیدوار جولیان کاسترو، دا دواړه پرون دلته کې د اسنا غونډې ته راغلي وو. اسنا وایي چې دوی تقریبا ټول صدارتي امیدوارانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه راشي، خو برنی ساندرز او جولیان کاسترو دوه امیدواران دي چې هغوی د دوی د بلنه قبول کړه او دوی دواړه پرون راغلي. برنی ساندرز چې کله راغی نو یو خو خلک هم ورته ډېر زیات دلته کې په انتظار کې ناست وو، ډېر زیات ورته لیواله وو چې وایوري وایني. بلې چې کوم هغه د غونډې په مناسبت سره چونکې دلته کې د ټول امریکا نه شمالي امریکا نه مسلمانان راغلي وو، نو دا غوی په حساب باندې دا غی د وینا چې کوم موضوع هغه د مسلمان ملکونو په حواله سره وو، په دې کې افغانستان مسله، کشمیر مسله، د یمن مسله او د اسرائیل فلسطین مسله او بیا سعودي عرب او بیا په ټولو کې د امریکا کردار نو هغه زیات خپل د وینا برخه چې کوم وا هغه دی اڑختې خو دی وا لکه د کشمیر په مسله باندې هغه ټول نلاول چې شروع کې خبره وکړه نو په هغه باندې ټول نلاول ول چې هغه دی ډیره ګرم مسله هم د نن سبا نو هغه صفه دا خبره وکړه چې د هندستان چې کوم التکی په کشمیر کې کارونه کوي دا د قبلونی وړ نه دي دا ټوټلی ان اکسپټیبل دی او امریکا ته پکار ده چې د عالمی چې کوم د انسانیت معیار ده او د بشري امداد چې کوم معیار ده نو هغه دی مخې ته ځان ته کی دي او په هغه حساب باندې د هندستان لپاره دی خبره وکړي او موږ ته وي پکار دي چې منتنیخ په نیغه ملګری ملتونو ته په دې مسله باندې تلل پکار دي او داسې حل لټول پکار دي چې هغه د کشمیری خلکو چې کم خواهشات دي یا د هغوی چې کومه خوخه ده د هغې احترام وکړی شي په دې حل کې.
او سمینا احسن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د غونډې ته وینا کړې ده چې د پاکستان څخه آیا نور هم د اسلامي هیوادونو مشرانو دغه غونډه توینا کړې او څنګه
د نور د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه علاوه نور څوک هغه ندی راغلي د اسلامي ملکونو مشران خدا د شه د ملګری ملتونو له خوا ډیر مشران دی هغه دلته کې موجود دي او نور د سوي چې کم د ټولنې په حساب باندې مقامي حساب باندې چې کم د ملکونو نمائندګي کوي هغه خلک دلته کې راځي سفیران دلته کې موجود دي چې هغه خپل خپل ملکونو نمائندګي کوي او بیا په هغه حساب باندې د خلکو سره خبرې هم کوي او غونډو کې هم برخه اخلي بیګاش په ناوخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی غونډه تا لایو آن لاین یعنی په انټرنیټ باندې وینا وکړه تقریبا د شپې 11 بجې وی ډیر نه وخت وو خو بیا هم خلک ورته ناشته په انتظار باندې او د عمران خان وزیر اعظم عمران خان وینا په دی وجه باندې په دې نظر ورته کتل کیږي چې بل میاشت کې سپتمبر کې دا شروع شو نن رمبنه ستمبر ده نو د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه ده او د ته برازي د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي به د ته راځي او دلته کې هوستن ټیکساس کې د هندو ټولنې یو ډیر لوی تنظیم ده دلته کې دا غوي ډیر لوی شمیره ده او هغه بلنه ورکړي د خصوصي توګه باندې وزیر اعظم نریندرا مودي ته چې هغه برازي او دلته کې به هندو ټولنې ته وینا کوي دا غوي سره بایني نو په دې حساب باندې د دې تکتلې کې دل چې لکه دا پاکستان وزیر اعظم له طرفه یو انیشیټیو یا یو پیغام چې د کشمیر په حساب باندې چې نریندرا مودي راځي نو هغه مخکې نه ځانته یو د سی رائے برابر کی د کشمیر په مسله باندې ولې چې هغه چې خبرې مو کړې نو باغې کې خصوصا هغه د کشمیر په حساب باندې لا هغه حواله وکړه باغې مسله باندې خلکو ته درته کی وینا وکړه.
ډیر مننه ډیر مننه سمینا حسن او کور ودان ځم پام ساتي
ډیر مهرباني.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva باجاوړو په قبایلی ځلې کې د سړک غاړې یو ریموټ کنټرول والا بم په 14 کې یو کس وژل شو دی. ځای مشان وایي چې په دې وروسته یو څو ورځو کې په قبایلی ځلو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. په باجاوړو کې د بمی 14 د پیښې جزئیات له ارشد مومن نه په دې رپورت کې واوري.
د باجاول ځلې انتظامی چارواکي وایي د تحصیل نوګې علاقې هاشم چارمن کې ریموټ کنټرول به می 14 یو تن وجلې دي. چارواکي وایي هاشم چارمن کې ګلداد خان نومیتن په لار روانو چې د 14 ښکار شو. انتظامی په وینا د پیښې وروسته سیمه کې د لټنې عملیات پیل شوې دي. دا ایدیو هاشم چارمن
کې چې په لار ته لار کې وځو نه نه پتا یو کس نو نه پیدا روانو پیدا
د افغانستان پولیس سره پرتی قبایلی ضلعو کې په نږدو کې بمی 14 او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دغه کې امنیتي ځواکونه او ځایي خلک په نښه کېږي. دغه پیښو پړه عموما تحریک طالبان پاکستان او حزب الاحرار ډله په غاړه اخلي. خود نننه په خپله لا هم کومېډلې په غاړه نه دا غستی د بجول سره تعلق لرونکو شیخ جانزاده وای تازه پیښو په عامولس کې یره تره سی وکړې ده او باید چې حکومت یې مستقل حل لار روباسي قبایلی زلو کې د تیر یو لسیزې نه زیاتې جګړې په سلګونو مشران ترهګرو وجلې دي خو لا تر اوسه یې کومې پلټنې مخې ته نه دي راغلي چې آیا دغه قاتلانو ته سزا ورکړل شوې ده او که نه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا جبه د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه یو رپورټ خوته چې د پاکستان حکومت وایي د ازموینې په توګه د تورخم بندر د 24 ساعته پورې د خلاص ساتلو لپاره اقدامات کړي دي او ګوري به چې څومره زیاتی اسانتیاوی با تجارت تا او هم تاجرانو تا دی ورکوالی سی. پا دی آره تفصیل را کوی ابراهیم شنواری پا دی رپورت کی.
پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې شوې وغونډه کومه کې چې د کسټم ادارې، نېشنل لاجستکسل، امنیتي ادارو او د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ګډون درلود، فیصله شوې چې سبا یعنی د ګل ورځې نه به په ازمایښتي بنیادونو د تورخم پولې 24 ساعتونو د پاره خلاصه پرانستلو تجربه کولای شي. او په دغې لړ کې وزیر اعلی محمود خان متعلقه ادارو چارواکو له امر ورکړی چې د حکومتي پریکړې عملي کولو لپاره دی په تورخم کې واړه اسانتیاوي باوري کړی شي. د معلوماتو له مخه د غونډې په مهال وزیر اعلی له تسلی ورکړی شو چې د حکومت په خواهش ټول ضروری ګامونه پورته کړی شوی. د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر څوک چې دغه مهمه غونډې په مهال موجود وو د تورخم پولې تر 24 ساعتونو خلاص ساتلو په اړه د صوبایي حکومت د چسپی په اړه وایس اف امریکا ډیوه ته وویل. په دغه غونډه کې دا هم فیصله شوې چې د تورخم په پوله ورکړی شو د سہولتونو جاج اخیستو د پاره به په خپل وزیر اعلی یا نور د هغه د کابینې غړي ناګهانی د تورخم دورې هم کوي چې دغه ځایي تاجرانو، ترانسپورټرانو، کسټم کلیرنګ ایجنټانو او حتی عام خلکو له اړخسته قسمه شکایت ترلاسه نه شي. سبا نه د ازمایښتي پرانستې په اړه راجوړ کړی شو انتظاماتو په هکله د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر یې چې هغوی د خپل اړخه واړه کمی پوره کولو هڅه کړې.
half of the custom pura de paiem pura de their generator cctv camera light no mole ke nat de light no mai to ave so mustawa custom mustam khabara kawala to main khabara khuda wa che staff mo ta ziyad mo de fie de custom de har charge alta sona chale do tak jiban aga staff ziyad chano main requirement aga us kafi de problem mishta us pas tak
د حکومتي سرچینو په وینا د ګام پورته کولو هدف افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت لنور او د ورکول د عام خلکو تګ راتګ اساني راوستل او د ګډ کاروبار نه مالی ګټې اضافه کول دي. د سیمې ترانسپورټرانو، تاجرانو او کسٹم کلیر ایجنټانو د ډیری مودې راهیسې په تورخم پوله تجارت لود ورکولو په اړه د دغه سي اسانتیا غوښتنې کولې، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر نږدې وختونو کې د سیاسي اختلافونو له وجې نه یوازې د تورخم د لیارې بلکې د چمن او خرلاچې د لیارې هم تجارت اغیزمنه شوی وو. او اوس دا مهال د دوه اړخیزه تجارت کچه د کال په سر د $1 بلین نه هم راغورځېدلې، د کومې چې تاجران هیله مند دي چې که په تورخم او نورو ګډو پولو تجارتي اسانتیاوې راوستی شي نو دا کاروبار د کال په کچه تر $8 بلین هم رسېدی شي. د حکومتي شمیرو له مخه دا مهال فقط 1000 تجارتي ګاډي هر ورځ د تورخم پولې د لیارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي. په کال 2018 کې د پاکستان له اړخه جوړ کړی شوی نوی بارډر مینجمنت پالیسي لاګو کولو نه وړاندې به د ورځې په کچه د 4000 نه واخله تر 5000 پورې تجارتي ګاډو د تورخم د پولې دواړو اړخونو ته تګ راتګ کولو، د کومې چې اوس حکومت امیدوار دی چې د نوي نظام سره بیا دغه هدف ترلاسه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
بلوچستان کې د کانګو وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي او درې نور مشکوک ناروغان د کوټې فاطمه جناح روغتون کې تشخیص شوي دي. تر اوسه د 5 تنو ژوند د دغې ناروغۍ اخیستلې دي او په بلوچستان کې د کانګو ناروغۍ د تایید شویو پیښو شمیر 25 ته رسیدلی دی. نور جزئیات په ریپورت کې.
د کوټي د فاطمه جناح جرنل انچست هسپتال چیف میډیکل افیسر ډاکټر شمس دوتانی وایي چې په بلوچستان کې د کانګو د وایرس پیښې زیات شوې دي. د ده په خبره چې لاختر وروسته د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه یو شمیر ناروغه د کانګو د وایرس په شک کې دوی ته راوړل کېږي. د کانګو د وایرس د ځانګړي وارډ انچارج ډاکټر شمس وایي چې نن هم په دوو ناروغو کې د دغه وایرس په خلای سوی دی.
دا سات انډر ټریټمنټ چې دی په دې کې شپږ چې موږ سره په وارډ کې داخل دي او په دې کې دوه پازیټیو دي او څلور چې دی نیگیټیو دي چې هغه موږ بیرته ریفر کړو بی ام سی ته.
اوس د دوغو ناروغو درملنه روانه ده. ډاکټر شمس وایي چې د دغه وایرس وغو خلکو ته د لګېدو امکان ډېر دی چې څوک وزي میږي او غواوي پوي او دغه ډول وکسابانو ته هم ډېر په اسانۍ باندې لګېدلی سي. د ده په خبره کال په څلورو میاشتو کې و دوی ته شپږ ډېرس ناروغ راوړل شوي دي. لس کسانو په دغه هسپتال کې خپل ژوند له لاسه هم ورکړی دی.
دغه د اپریل د تر وسه پورې شپږ شلوېشت مریضان راغلي دي. په هغه کې سی سي ایچ ایف د کانګو چې دی نونس پازیټیو دي او په دا پازیټیو کې 15 چې دی ایکسپایر شوی دي او 15 ان نام دي چې ایکسپایر دي او څوارلس امپروو شوی دي تللي دي خپل کورو ته.
د کوټې فاطمه جناح هسپتال چیف میډیکل افیسر ډاکټر شمس وایي چې تر اختر له مخه له افغانستان څخه هم دوی له د کانګو د وایرس په شک کې ډیر ناروغ راغلي وو چې د کلات او د لشکرګاه په اوسیدونکو کې په څلورو کسانو کې د کانګو د وایرس په خلای سوی وو. د دوی د تداوی د بشپړه کې دوه وروسته بیا دوی بیرته خپل کورو ته ستنه شوي دي. د تیب د څنګه مایرین وی چې په څارویو کې هغه ورازه یا منګون چې له کانګو د وایرس څخه اغیزمنه شوی وي و خلکو ته دغه وایرس منتقل کوي او بیا دا له ناروغ څخه په ډیره چټکتیا باندې و نورو خلکو ته هم انتقال کېدای شي. ډاکټران وایي چې د کم ناروغه تر پزه او تر خوله وینه ځي او پر بدن باندې سره ټپونه موجود وي په سم لاسي ډول دي. د کوټي د بروري فاطمه جناح هسپتال ته دي را رسوي. د دوی په خبره چې په ټوله بلوچستان کې د کانګو د وایرس بل ځای وارد نسته. دلته حکومت د لسو بستر وارد پرانستی دي. د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې د کانګو د وایرس د مخنیوي لپاره د څاروي صوبایي څنګه د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د دغه وایرس د مخنیوي لپاره سپیرې هم پیل کړی دي. د دوی په خبره سي ډیر ضربه دغه وایرس په کنټرول سي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا دی واده کتر مونږ اوریدونکو زو د خیبر پښتونخوا لوري ته یو ری بیا چیرې چې د جاپان د حکومت لخوا په مردان کې د شوزو د سفرلی لپاره ګلابي بسونه ورکول سوي وو، خو دغه بسونه اوس بیرته درول سوي دي او حکومت وایي چې روزانه د یو بس پر سر له 6000 څخه تر 8000 روپۍ پورې خرڅېدلې او شزی نه پکې سپریدلې. ریاض حسین اور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د ګلابي بسونو شروع کړې شوې منصوبه ناکامه سره مخ ده او حکومتي ټیکدار خپل بسونه د تاوان لوجې په مردان ضلع کې ودرولې دي. دا منصوبه روان کال د اپریل په میاشت کې د صوبایي حکومت لخوا د 21 کروڑ روپو په لګښت شروع کړې شوې وه. په مردان ضلع کې د بسونو ټیکدار ګوهر ایوب وایي په روزانه توګه په دې بسونو د شپږو نه تر 8000 روپۍ پورې خرڅ کیږي. جاپان حکومت خیبر پختونخوا صوبې ته د خزو د سہولت د پاره د بیل بسونو د چلولو د پاره 1.5 میلیون ډالر صوبې ته د 14 بسونو ورکولو معاهده لاسلیک کړې و. خو په مرکزی ښار پیښور کې د بی آر ټی د منصوبې د موجودګۍ له امله د ګلابي یا پینک بسونو دغه منصوبه په مردان او ایبټ آباد ضلعو کې د شروع کولو فیصله وکړې شو چې په دغه ضلعو کې د کارکونکو خزو، طالب علمانو او د کار په غرض راوتي د نورو زنانو ستونزې هواري کړې شي او په ټولنه کې خزی د زورون نه هم بچ اوساتی. د دې منصوبې د ناکامۍ په حق لمو د صوبایي ترانسپورت محکمې سره هم رابطه وکړه، خو د هغوی سره رابطه ونه شوه. ګوهر ایوب وایي چې په مردان ضلع کې اکثره خزی د خپل خاندان د سړو سره روزي او په ګرمیانو کې د طالب علمانو تعداد هم کم شي، او کچاري په دې بسونو کې د خاندان د تللو اجازه ورکړي شي نو امکان لري چې دا بسونه اوچلیږي. د پینک بسونو د ناکامۍ سره هغه زنانه هم ستونزو سره مخ شوي دي کوم چې په مقامی توګه د کار کولو د پاره یوازې روزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
او سم د تمباکو په اړه یو رپورت. د تمباکو کاروندګر وایي چې دوی اوس د تمباکو په خرڅلاو کې هغه کمپنیو ته، نړیوالو کمپنیو ته چې د تمباکو کاروبار کوي لسون سره مخ دي او غني هغوی ورنه تمباکو په ارزانه بیه اخلي. خو دوی وایي چې د ځایي کمپنۍ بیا ترینه په خبره بیه اخلي او په دې برخه کې اوس یو څه بدلون راغلی دی. پام وکړئ په دې حق د ملک وقاص رپورت ته.
د پښتونخوا د کروندګرو په کال کې تماکو واحد یو نغداور فصل پاتې دی، ولې چې غنم او غنی کې هر کال قدرتی آفت نه پس د کم نرخ او زیاتو خرچو تر مخه د تاوان سره مخ کیږي. د تماکو د اغستونکو کمنیانو ډیپوان چې په ټولو ضلعو کې کم شوي دي، د خرڅ په وخت د تماکو رد کولو عمل کې د کروندګرو ستونزې زیاتوي. د مردان شیرګړ یو کروندګر مظفر چې د پی ټی سی کمنې مخې ته د خپل رد شوي تماکو سره ولاړ دی، وایي
پاکستان دی بوتراول یا وی ته وانه غسل کمزور دی د مال خمال ته والی دا ته واپس کی به پاریان بار والی ځان.
یو بل کروندګر نذیر خان وای چې کمنیان هم دغه تماکو بیا اخلي، خو د کروندګرو نه نه بلکې دغه دریمګړی نه چې د کروندګرو نه دغه رد شوی تماکو اخلي، چې دې کې یې څه مطلب دی؟ آیا ټیکس پټوي؟
دی اخلي هغه تماکو نه، خو وجوهات به صحیح چې په کوم وجوهات وای نه کوي کې دې شي ټیکس پکې راشي په کې دې شي چې مليخه غستې دوی کوم غستې کې دې شي چې هغه غیت چې څومره د هغه مطابق هغه غستې او سوي نه شغستې او چې سوي نه شغستې نو غبل دې خلکو نه والی.
یو کاروندګر آزاد خان وې چې دوی ته په مقامی یا شخصي ډیپوانو کې د نړیوالو کمنیانو په پرتله خنخ ملاويږي، ځکه دوی تماکو دل تر وړي
او اوس په پی ټی سی هم تماکو خرڅ کړي. خبر باندې ډیر خاص کو آزاد کمی کپنې شراغي نوري، نو هغه لم تمکو په دی واجه ورکړه چې پی ټی سی او پی ایم ای 198 195 196 93 پورې ریټ چلی، لوګ ریټ مالونه هم په صحیح طریقه نه دی. بل وړې کمپنۍ چې کمی راغلي دي نو هغه تمکو ډېر ښه په شوق خلی 210 په نقدو باندې ریټ چلی، زمیدار ته پاره کې آل ډېر را پیدا ده.
د یو کاروندګر نه پښتنه وشوا چې دوی ته تماکو نرخ واره نه کوي، نو ولې تماکو کوي؟ نو دوی چې ټول کور والای پکې اړم دي او مزدوري کوي، چې صرف دغه مزدوري پکې دوی ته پاتې کیږي. علي اکبر وای
او دا مونږه د دې لپاره کوجی د خپل بچي او مونږ پر غونډي او مزدوري راته په کور کې پاتې کیږي، د دې لپاره نور پکې زمونږ سره نشته. هغه زی لرګي ته زی او مزدور ته یو سبل څه زی مونږ ته دغه د لاس خو مزدوري پاتې کیږي.
د نړۍ تراګرو ډلو